السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې د گهیز 2 بجې شوې. نن سه شنبه د خبرګولی وشتمه او د جون ولا سمانیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تهران اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی چې ژر تر ژره دغه ښار تخلیه کړي. ترامپ تیر شپه پر خپل ټولنیز پاڼې سوشل تروت لیکلی اجازه نه ورکوي چې ایران اټومي وسلې ته لاسرسی پیدا کړي. د ویلي ایران باید اټومي هوکړه لیک لاسلیک کړي. پرون دوشنبه اسرائیل پر تهران د هوایی بریدونو مخکې د دغه ښار درې لکه اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداري ورکړی وو. اسرائیل تر دغه خبرداري وروسته د ایران پر دولتي تلویزیون د ژوندۍ خبرونو پر مهال برید وکړ. د فارس خبری اژانس او شرق ورځپاڼې د راپورونو لمخې د تهران په ختیځ کې د څو چاودنو غږونه اوریدل شوي او هممهاله د دفاع هوا سیستمونه هم فعال شوي دي. ویل کیږي چې د تهران په ګوټ ګوټ کې په دوامداره توګه د دفاع هوا سیستم غږونه اوریدل کیږي. دا هم ویل شوي چې په نتانز اټومي اډه کې هم د هوایی دفاع سیستم فعال شوی دی. سپینه مانی وای په منځنی ختیځ کې د دوی پوځیان په دفاعي حالت کې دي او دغه دریز کې کوم بدلون نه دی راغلی. د فرانس پرس په وینا د سپینه مانی وایاند الکس فایفر د ټولنیزو شبکو په یو پوسټ کې پرون دوشنبه ویلي موږ به ل خپل ګټو دفاع وکړو. دغه سرګندونه داسې محل کې چې په منځنی ختیځ کې د امریکا د نږدې متحد اسرائیل او ایران ترمنځ نن د پیل شوې جګړې 15 ورځ ده. امریکا په منځنی ختیځ کې لسیزو راهیسې د 30 او 50 ترمنځ سرتیری لري چې د بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په 19 اډو کې ځای پر ځای دي. د طالبانو د کرنې د وزیر عطاالله عمری په مشرۍ یو پلاوی د روسیې د 2015 کال اقتصادي کانفرنس کې د ګډون په موخه سن پیټرزبورګ ته روان شوی دی. د روسیې تاس خبری اژانس د افغانستان د کورنیو رسنیو په حواله تیر شپه دغه خبر خپور کړی دی. د طالبانو تر واکلاندې باختر خبری اژانس هم د کرنې وزارت د خبر پاڼې پر اساس لیکلي چې یاد پلاوی د جون 13 تر 28 پورې د روسیې اقتصادي کانفرنس کې ګډون کوي. خبر کې راغلی چې اقتصاد، چاپیریال ساتنه، کرنه، سوداګري، صنعت، پانګونه او د تجربو شریکول به د دغه کانفرنس د بحث وړ مسلې وي. روسیا له طالبانو سره په سیمه کې ښه تعامل لري او په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د طالبانو سفیر هم منلی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو انیشیار ویلي چې د بودیجې د کموالي له کبله خپل 3.5 کارکونکي کموي. د فرانس پرس په لیکنه دغه ادارې د دوشنبه په ورځ ویلي چې له دې کار سره به د نړۍ په کچه د دوی د خیر خیګنې چارې هم کم شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د هغو سازمانونو له ډلې و چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې مرستې پرې باندې کړې. امریکا د کډوالو دغه ادارې ته 40% لګښتونه برابروي او په کلنی ډول یې دوی ته 2 میلیارد ډالر ورکول. له دې سره په جنوا کې د دغه سازمان د مرکزی دفتر او په نړۍ کې د نورو دفترونو ګڼ شمیر څانګې وتړل شي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک د نړۍ له هیوادونو په بیړني ډول په غزه کې د یو اقدام غوښتنه کړې ده. ترک د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 95 غونډه کې ویل په حکومت کې هر یو کس باید راجک شي او د غزه د جګړې د پای ته رسیدو لپاره باید پر اسرائیل او حماس خپل فشار کار واخلي. هغه د جګړې د دوام لکبله پر اسرائیل نیوکه وکړه. ترک ویلي دوامدار رسول هغه وخت امکان لري چې د پټکو د دوه دولتونو حل لارو باندې کار وشي او غزه د راتلونکو فلسطینی دولت یو برخه شي. د غزه جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 وروسته له هغه ونخته چې حماس ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بولي پر اسرائیل او غلچکی برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. له هغه مهاله د اسرائیل په غچ اخیستونکو بریدونو کې څه باندې 450,000 فلسطینیان وژل شوي او د غزه اکثره برخه ویجاړې شوي. د مرګ ژوبلې د غشمیرې فلسطینی سرچینو شریکې کړي خو خپلواکو سرچینو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په نږدې نیم ساعت کې نن د ایران او اسرائیل د جګړې 15 ورځ د اسرائیل د ژوندیو خبرونو پر مهال د ایران پر دولتي تلویزیون صدا او سیما برید وکړ.
آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استودیو
له تهران خلک په وتو دي، خو هلته میشت افغانان بیا وایي
کلگی میگه چون تا میلیونیا که در کوچه های ما بود دیگه زیادترش برآمد رفت.
طول افغانان هم دلتیو، خو اغا ایرانیان چه زمون کوسی که وسیدل دیره یه لده زای ولارل.
د اسرائیل و ایران له جګړې سره هم حال افغانستان کې د تیلو بای ختلې
تر پرونه پټرول او ډیزل په شپږ افغانۍ تقریبا بخرسیدل. نن نرخونه 15 افغانو ته رسیدلې.
او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان پر وضعیت بحث شوی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. پایل له منځنی ختیځ نه کو او ورزو د اسرائیل او ایران د جګړې وروستي وضعیت ته چینن. د جګړې 15 ورځ ده. اسرائیل پرون دوشنبه د ایران پر دولتي ټلویزیون داسې مهال برید وکړ چې ژوندۍ خبرونې روانوي. دا برید وروسته تر هغه وشو چې د ایران توغندیزو بریدونو د اسرائیل په تلابیب او حفا کارونو کې لږ تر لږه 8 تنه ووژل. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ویلي له اسرائیل ملاتړ کوي او خبرداری ورکړی چې د تهران اوسیدونکي باید ژر تر ژره دغه ښار تخلیه کړي. ښاغلی ترامپ د دغه خبرداري جزئیات نه دي شریک کړي، خو پرون پر دې ښار باندې د اسرائیل بریدونو دلته خلک ویرولي دي. د ایران دولتي ټلویزیون پرون دوشنبه د ژوندیو خبرونو پر مهال د اسرائیل تر برید لاندې راغی. د ټلویزیون یو خزینه ویان د خبرونه مخته بیوله چې د ټلویزیون یوې خزینه ویاندې خبرونه مخته بیوله چې د چاودنو غږونه واورېدل شول. له دې سره استډیو له ګارد او خاورو ډاکه او د ټلویزیون پرده توره شوه.
آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استودیو
د ایران چارواکو پر ټلویزیون د برید مرجوب معلومات ندی ورکړي، خو په یو ویډیو کې ښکاري چې پراخ اور لګیدلې او د ټلویزیون له ودانۍ لوګي پورته کیږي. د غبري دروست تر هغه وشو چې اسرائیل پروند ورځې نا وخت خبرداري ورکړ چې د تهران ښار په دریمه سیمه برید کوي. د تهران دغه سیمه شاوخوا درې لکه اوسیدونکي لري چې د ټلویزیون ودانۍ د استخباراتو یو برخه او ځینې لوړپوړي کسان پکې اوسیږي. د تهران سړکونه له موټرو ډک شوي، ځکه اوسیدونکي د اسرائیل د څو ورځو بریدونو له کبله په ویره کې دي او له ښاره تخته کیدی. ویل کیږي چې په تهران کې د تیلو پمپونو ته د خلکو کتارونه ولاړ دي او دغه ښار کې د خوراکي موادو کمی هم محسوس شوی دی. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر د جیو سر مشریزه تاله تک مخ کې خبريالانو سره په خبرو کې له اسرائیل خپل ملاتړ اعلان کړی دی. هغه ویلي اجازه نه ورکوي چې ایران اټومي وسله جوړ کړي او په وینا یې د تهران اوسیدونکو هم باید ژر تر ژره له دې ښار ووځي. ترامپ ویلي ایران دغه جګړه کې نه بریالی کیږي او یوې هوکړې تبا بالاخره رسیږي. بل ورته د یمن حوثیانو ویلي چې د ایران په ملاتړ کې پر اسرائیلو توغندي توغولي. دا لومړی ځل دی چې د ایران له ملاتړ برخمنه یوه ډله له تهران نه په ښکاره ملاتړ څرګندوي. د اسرائیل او ایران د جګړې نن 15 ورځ ده، خو تر اوسه د اسرائیل او ایران ترمنځ د کومې تازه نښتې راپور نن ورځ لا نه دی ورکړل شوی.
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
به هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په تهران کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې د دې ښار په ځینو برخو د اسرائیلو له بریدونو وروسته په ستونزمن او ګډوډ حالات کې بند پاتې دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې له ښاره د وتلو لارې تړل شوي، دوکانونه تړل شوي او دوی نه پوهیږي چې چیرته ولاړ شي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د اسرائیلو د دفاع وزیر ایران په قصدي ډول د دوی په هیواد کې د استوګنیزو سیمو په نښه کولو تورن کړ او ګواښ یې کړی چې د تهران خلک به د دې کار بیه پرې کړي. نورحالې له فیروزي عزیزي نه اورو.
د اسرایلو د دفاع وزیر لخوا په تهران باندې د نورو بریدونو د احتمال په اړه تر خبرداري وروسته په دغه هیواد کې یو شمیر میشت افغانان وایي چې د جګړو د دوام په صورت کې به د دوی ژوند شرایط او امنیت نور هم کړکیچن او دوی له سختو اندېښنو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له یاد خار د وتلو لارې بندې دي، دوی د پناه وړلو هیڅ بل ځای نه لري او اړ دي چې په دې نازک او نارم حالات کې هم داسې پاتې سي. په تهران کې وی میشت افغان کډوال چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې ورته ویل سوي چې د اړتیا په صورت کې ځان ساتنې لپاره میټروګانو او جماعتونو ته ننوځي.
ټول
افغانان هم دلته یو، خو هغه ایرانیان چې زمونږ کوڅې کې اوسېدل ډېری له دې ځایه ولاړ، هر یوه یې موټرې او پاسپورټونه درلودل، خو نه پوهېږم چې چیرې ولاړل. دوکانونه او مغازې ټولې تړلې دي، نن څوک کار ته ولاړه نه. موږ د ښار مرکز کې یو، هغه ځایونه باندې چې بریدونه کړي له موږ نه تقریبا له 15 تر 30 دقیقو واټن لري. په دې نیستۍ او بېوزلۍ کې چیرې ولاړ شو او چیرې ځانونه وباسو؟
د ایران په کراچ کې د آزاد اسلامي پوهنتون د نشراتو مدیر او مشر او په تهران کې بل میشت افغان کډوال سید محمد صدیق فایز ازادي راډیو ته وویل چې ټول له دې وضعیت ویریدلي او په دې ښار کې تیرو څو ورځو بریدونو افغانانو ته هم مرګ ژوبله او زیانونه اړولي دي.
در جریان اینی عملات یکی از مهاجران عزیز ما که از سالنگ بود و در تهران زندگی میکرد،
د دې بریدونو په ترڅ کې زموږ یو کډوال چې د سالنګ وو او په تهران کې اوسېده وژل شوی او زموږ ډیری هیوادوال ټپیان شوي او یا بې کوره شوي دي. د تهران او د ایران د نورو ولایتونو فضا اوس کړکېچنه ده، که ایرانیان دي که کډوال دي په ویره او بې باورۍ کې ژوند تیروي.
په تهران کې میشت افغانان د خپل امنیت په اړه داسې وخت اندېښنې مطرح کوي چې د اسرایلو دفاع وزیر اسرایل کارتس ایران په قصدي ډول د دوی په هیواد کې د استوګنیزو سیمو په نښه کولو تورن کړ او ګواښي وکړ چې د تهران خلک به یې بیا پرې کړي. کارتس دا خبرداری وروسته له هغې ورکړ چې ایران د جون په 14 د دوشنبې په سهار د اسرایلو په تل اویو او حیفا ښارونو نوي راکټي بریدونه پیل کړل. څو ساعته مخکې تر هغې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د تهران له اوسیدونکو وغوښتل چې له یاد ښار ووځي. په ورته وخت کې د اسرایلو پوځ د جون په 14 د دوشنبې په مازدیګر په خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې اعلان وکړ چې دا اقدام د دوی د امنیت د ساتنې لپاره دی، ځکه په خبره یې د عملیات به د تهران د درېیمې سیمې په شاوخوا کې پوځي تاسیسات په نښه کړي. د اسرایلو د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي چې د دوشنبې په ورځ د اسرایلو په بریدونو کې لږ تر لږه 8 وژل شوي او 200 نور ټپیان شوي دي. له دې سره په تیرو 4 ورځو کې په اسرایلو کې د ایران د بریدونو له امله د وژل شویو کسانو شمېر 20 او د ټپیانو شمېر بیا 300 تل ور سوای دی. د یادونې ده چې د اسرایلو پراخ بریدونه د جون په 14 د جمعې په سهار د ایران په پوځي او اټومي تاسیساتو پیل شول او ایران هم غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل او دا نښتې لا هم روانې دي. د ایران د روغتیا وزارت تایید کړی چې د اسرایلو د بریدونو له پیل راهیسې په دغه هیواد کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي او له 1200 ډیر نور ټپیان شوي دي. دا مهال په ایران کې په میلیونونو افغانان ژوند کوي. د یادونې ده چې د ایران او اسرایلو ترمنځ د شخړې له زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په ایران کې د افغان کډوالو د ژوند د ساتنې لپاره له ایراني چارواکو سره په اړیکو کې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد طلوع نیوز خبري شبکې ته ویلي چې کارتیاوي دوی د افغانانو د زیان د مخنیوي لپاره حل لارې په پام کې لري، خو نوموړي د دې حل لارو په اړه جزئیات نه دي ورکړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یی. د سر خبر مو دا و چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تهران اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی چې ژر تر ژره دغه ښار ته خلیه کړي. ټرمپ پر خپلې ټولنیزې پاڼې سوشل تروت لیکلي اجازه نه ورکوي چې ایران اټومي وسلې ته لاسرسی پیدا کړي. د ویلي ایران باید اټومي هوکړه لیک لاسلیک کړي. ټرمپ د خپل دغه خبرداري جزئیات نه دی ورکړي، خو پرون د اسرایل د دفاع وزیر اسرایل کارتس تهران تورن کړ چې په اسرایلو کې پر هستوګنیزو سیمو برید کوي او په خبره یې د تهران اوسیدونکو به د دې اقدام بیا پرې کړي. په همدې حال کې د ایران او اسرائیل له بریدونو وروسته په افغانستان کې د تیلو بیه لوړه شوې ده. د افغانستان د بیلابل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د یو لیتر پټرولو بیه 15 افغانۍ لوړ شوې. دوی د غراز د مایع غازو په بیه کې د زیاتوالي خبره هم کوي او وایي چې د یو کیلو مایع غازو په بیه کې له 300 افغانۍ زیاتوالي راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې د تیلو او غازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنوي ته ویلي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د کرکیش له پایل سره سم افغانستان ته د سون توکو واردات بند شوې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
عبدالستار ایوبی چې د کونړ د مرکز اسداباد او ناړی ولسوالۍ ترمنز مسافر وړي او راوړي ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تیرو 48 ساعتونو کې د یو لیټر پټرولو په بیه کې 15 افغانۍ توپیر راغلی چې لاملې موټر چلوونکي او مسافر له ستونزو سره مخ دي.
تر پرونه پټرول او ډیزل په 15 افغانۍ تقریبا خرڅېدل. نن نرخونه 15 افغانۍ ته رسیدلې دي. دغه قیامت لوړیدنې دا د افغانستان د مظلوم ولس په اقتصاد باندې ډېر بد اغېز کوي. قانون دی چې دغه د نفتي موادو د فی لیټر قیامت تر 90 روپو ته ورسیږي. دا چې څونه قیامت دی چې کیږي دونه زموږ په مظلوم او په غریب ولس باندې اثر ورسېږي. که په موټر کې سفر کوي، کرایا او عام چنان ګاز استعمالي ګاز او دغه ټول مشکلات.
د کابل اوسیدونکو زینت وایي چې په روسي ورځو کې دغلت د غازو بې لوړې شوې چې لاملې خلک سخت اندېښمن شوې دي.
په کابل ولایت کې د غازو قیمتونه ډېر لوړ شوې دي او د کابل خلک یې لستونځو سره مخامخ کړي دي، ځکه چې د کابل خلک ډېر پستونځ او زحمت سره کار کوي، نو د هغې پیسې تمره نه کېږي چې هغه په لوړ قیمت سره غاز واخلي. نو زه له حکومت څخه دا غواړم چې په دې برخه کې ډېره جدي پاملرنه وکړي. د لپاره
دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د غستونزې د حل لپاره عاجل اقدام وکړي او پراتونکو ورځو کې د تیلو او غازو د بایو د لال وړېدو مخه ونیسي. په همدې حال کې د مایع غازو یو شمیر پلورونکو هم تاییدوي چې د غازو په بایو کې لوړواله راغله او دې مسلې د دوی په کاروبار هم منفي اغیز کړي. په کابل ښار کې د مایع غازو یو پلورونکو مصور ازادي راډیو ته ویل د تیلو او غازو د بایو د لوړیدلو لامل د اندېښنې په داسې حال کې دي چې په هرات کې د طالبانو سیمیزو چارواکو په وروستۍ کې له ایران د تیلو او غازو د وارداتو د بندېدو خبر ورکړي. په هرات کې د طالبانو د حکومت د تیلو او غازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې له ایرانه د نیمروز، فراه او هرات د بندرونو له لارې د تیلو او غازو واردات په بشپړ ډول بند شوي. نوموړي ویلي چې مخکې به په ورځني ډول ایران افغانستان ته 2000 ټنه تیل او مایع غاز واردېدل. که څه هم یو شمېر رسنیو د افغانستان او ایران ترمنځ د پولو د تړل کېدو خبر ورکړی، خو پرون یک شنبه د جون 15 د طالبانو د حکومت د مالی وزارت په خپل ایکس پاڼه د خبرونو رد کړي وو. ویلي وو چې له ایران سره ګمرکي او سوداګریزي چارې پرته له کومې ستونزې او د معمول په څیر ترسره کیږي.
ل خبرونو ور اخوا
په دې ټولګه کې درته وایو چې یو شمېر افغانان د افغانستان په بیلابلو سیمو او ولایتونو کې د وینې د بانکونو خدماتو د کمښت او د نامنظم سیستم په اړه شکایتونه لري.
زما خپل مزور د هسپتال ته موستل راوستل مې وینې نه ولګې، په خپل وینې ورکشل وینې ورلګول ډېر وخت نه جوړه و. دغه د وینې مشکل په افغانستان کې به شو ډېر دی.
د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالغفار دی چې وایي د دوی په ولسوالۍ او نږدې نور ولسوالیو کې ډیری ماشومان او ښځې د وینې په کمښت اخته دي، خو په خبره یې دوی ورته اسانه لاسرسی نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
شمپی معروف ارغسان نشوراوک پر دغه سرحد ولسوالۍ باندې زیات هر ځای په دغه د وینې سیستم ګرځستنه. دلته په دغه سرحد کې د وینې په کمی اخته دي. هر کښنی دغه ډېر غټه ستونزه ده په افغانستان کې. ډاکټران ګرځل د مریضۍ سره نه دي عیار وسایل نه لري د دغه وینې د کمبود یا چې وینه ورته کې یا وګوري.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالستار ورته ستونزه بیان کړه.
زمونږ په علاقه کې بعضې داسې مریضان شته چې هغوی د وینې سرطان لري او د وینې د کمښت سره مخامخ کیږي. نو دلته ډېرې بیماران د سیدي چې هغه وینې ته ضرورت یې موږ زیاتره د ولایتونو مرکزونو ته یا لویو ښارونو ته بیا موږ اعلانونه خپرو او چې دغه وینې ته ضرورت دغه وینه ډېره کله پیدا شي او کله پیدا نه شي، نو دا ډېره یو لویه ستونزه ده زموږ د ولسونو لپاره. ازون غخته نداده چه داسه دوینه ماینه خونی جوری شی چه آقای دوینه گروپونه معلوم که و همچنان دوینه ده ساتل و آقا ظرفیت مولاری و بیمارانو تا دوینه ده زرخکول و آقا ولتی هم مولاری
دا سونزه ده افغانستان پر شمال که هم مطرح کیگی د پروان ولایت د کوی صافی ولسوالی اوسیدون که مطی اولا عبد آزادی راژیو تو بایل
کلینیک دوینه امکانات نشتا چه پیداش آبو طول ساحه که منگا دو کلینیکونه پکی صافی ولسوالی سره لرو ولادی مشکلات چې مونږ کله مریضان وړي دي نو بیا د وینې چې کله ورته ضرورت شي نه پیدا کېږي او مشکل دی ډېر دا اوس نږدې ورځو کښې مریضانو ګرځېده دا ټول ولسوالۍ کښې سره خودي خو ګرځېده وینه ورته نه پیدا کېدله
د ننګرهار او روزګان ولایتونو ځینو اوسېدونکو ازادي راډیو ته په استولو غږیزو پیغامونو کښې ورته ستونزې بیان کړي او د طالبانو له حکومته او د روغتیا نړیوال سازمانه یې د وینې د بانکونو او منظم سیستم د برابرولو غوښتنه کړې ده که څه هم د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې خلکو د اندېښنو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو ځینې ډاکټران هم دا ستونزې مني او دا حالت د خپلو ناروغانو لپاره حتی مرګونی ګواښ بولي د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر اسمت اندړ ازادي راډیو ته وویل
وینه د انسان د بدن یو ارزښت لرونکې برخه څخه شمېرل کېږي خو که چېرته دا د لنډ وخت لپاره په هغه وضعیت په هره برخه کته کېږي هغه برخه خپله وظیفه د لاسه ورکوي او پخوانی فعالیت سرته نه رسوي چې له دې سره سره د هر انسان لپاره ستونزې پېښولی شي حتی د انسان د مړینې سبب هم کېدلی شي
ډاکټر اندړ وایي په نورمال حالت کې هر انسان بدن ته له 5 to 6 لیټر وینه اړتیا لري خو په خبره یې که 2 or 1 لیټر هم ضایع سي د انسان ژوند ورسره ختمیږي دا په داسې حال کې ده چې نږدې 2 مخکې د جون په 14 د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه خپرو کړو پیغامونو کې ټینګار کړی و چې د یو انسان یو ځل وینه ورکړه ان تر 3 انسانانو ژوند ژغورلی سي د سازمان په افغانستان کې د WHO د استازي ادوین سینزا سلواډور په حواله ویلي و چې هر څاڅکی وینه د اړمنو کسانو د ژوند برخلیک ټاکلی سي د یادونې ده چې په افغانستان کې د ګڼو نورو روغتیایي اسانتیاو خدمتونو د ستونزو تر څنګ خلک حتی د وینې د ترلاسه کولو لپاره په ډېره لومړنۍ او سیمه ییزه توګه د وینې د کمښت او اړتیا پر مهال اعلانونه خپروي پیری یې چې ډیری وخت یې په بیړني حالت کې د پیرلو وسه هم نه لري او یا یې موندلی نه سي چې آن د ناروغانو د تلف کېدو سبب یې ګرځي
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوي یو وړاندې ستاسو پیغامونه خپرېدو ته چمتو دي خو سرازو وروستي راپور ته هغه دا چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې چې پرونې دا غونډه پیل شوه د افغانستان مسأله یاده شوې په دې اړه تفصیل له اکرام الله اکرام اورو
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور ورکوونکې ریچارج بینټ وایي په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ښځو نجونو د ځپلو په هدف په قضایي نظام کې بدلون راوستی نوموړي د جون 14 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په 95 ناسته کې د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل طالبانو د قضایي نظام په بدلولو سره قانوني قضایي او ټولنیز نظم په داسې وسیله بدل کړی چې د ښځو نجونو د هغوی د ملاتړ او د جنس بدلو د ټولنې د غړو د ځپلو لپاره ترې کار اخلي دغه نظام د طالبانو د ښځو ضد او د ځپونکي ایدیالوژۍ د ټینګښت او دوام په هدف طرحه شوې که څه هم ټولې ښځې او نجونې د دې وضعیت تر اغېز لاندې دي خو هغه کسان چې د اقلیت یا ټولنیزو حاشیو غړي دي په ځانګړي ډول ډېر زیانمنوي نوموړي دغه راز وویل چې طالبانو د پراخو او سیستماتیکو محرومیتونو یو بنسټیز تبعیضي نظام ځپنه او زورواکي رامنځته کړي چې د بشریت پر ضد جنایت او د جنسیت پر بنسټ ځورونه بلل کېږي د عدالت او حقوقي ملاتړ ته د ښځو او نجونو لاسرسی او هم مهاله پر دوی د تبعیض د مختلفو بڼو اغېز په نوم د ښاغلي بینټ راپور چې وارلمخه د روانې جون په 12 خپور شوی پکې راغلي چې طالبانو عمدن او په پراخه توګه ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له خپلو بنسټیزو حقونو او د بیان له ازادۍ څخه بې برخې کړي او عملنې له ټولنیز ژوند څخه حذف کړي دي خغلی بینټ په دې 13 مخیز راپور کې د طالبانو په قضایي نظام سخت انتقاد کړی او لیکلی دي چې طالبان خپل لیدلوری د شریعت د تطبیق په نوم توجیه کوي خو د دینی عالمانو او حقوقي کارپوهانو له قوله یې ټینګار کړی چې له شریعت نه د طالبانو تفسیر په اصولو او عمل کې له اسلامي اصولو سره سمون نه لري او د هغوی په باور طالبان د شریعت اساسي اصول لکه رحمت قضایي عدالت او د شواهدو په وړاندې کولو کې دقت له پامه غورځولی دی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په نننۍ ناسته کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. ویل چې اوس مهال په دې هیواد کې ښځې او نجونې لامه ژوند نه حذف شوي او د کور څخه بهر یې غږونه خاموشه شوي دي. نوموړي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د زده کړو بندیز ته هم اشاره وکړه او زیاته کړه چې ځینو هیوادونو دغه هیواد سره مالي ملاتړ محدود کړی چې له مخې د ملاتړ یو شمېر پروګرامونو تمویل کم شوی. هغه دا هم وویل چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو او جنس بدلو خلکو حقونه له جدي ګواښونو سره مخ دي. په دې ناسته کې د ګڼو نورو هیوادونو استازو هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 95مه ناسته چې د راتلونکي جولای میاشتې تر 9مې نیټې دوام کوي پکې به د سوډان، میانمار، ایران او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت په ګډون په لسګونه نورو هیوادونو کې د بشري حقونو د سرغړونو او راپورونو په اړه هم خبرې وشي. یو شمېر افغانان غوښتنه کوي چې په دې ناسته کې د افغانستان په اړه داسې پریکړې وشي چې عملي پایلې ولري او دا چې نړیوال باید د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو عمومي اجماع ته ورسیږي تر څو طالبان ارشي د بشري حقوقو نقص پای ته ورسوي. د کابل یوې وسیدونکو سپوږمۍ چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ مخکې د لسم ټولګي زده کوونکي و ازادي راډیو ته وویل
په دې هیله یستو چې په دغه ناسته کې تر سره کیږي داسې اقدامات شي چې موږ په ژوند کې عملی بدلونونه راولي، ځکه چې موږ په اوس حالت کې څه کده اقتصاد له خوا، څه د تعلیم له خوا یا هم د وظیفو له خوا په موږ باندې بندیزونه ډیر دي. نو د همدې لپاره موږ توقع ډیره کیږي د دې بشري ناسته څخه.
د ننګرهار یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه بیلابیلې ناستې شوي خو پایلې صفر وي، خو د هیله لري چې په دې ناسته کې به د افغانستان په اړه عملي پریکړې وشي.
دا څو مغونډه ده چې تر سره کیږي د افغانستان د وضعیت په تړاو باندې، خو عملي جنبه لا تر اوسه نه ده خپله کړې. کچیرې دا ځل د غونډه تر سره کیږي نو د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې یو عملي میکانیزم رامنځته شي ترڅو په نړیواله توګه باندې یو اجماع رامنځته شي چې په افغانستان کې د بشر د حقونو په تړاو کم نقص روان دی، د دغه لپاره عملی اقدام وشي.
طالبان وخت له بیا رسیدو وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ خځې او نجونې لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه له هر ډول زده کړو او کار کولو منع کړي. که څه هم طالبانو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو دا ادعا ډیرو افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 15مه ناسته کې هم چې د فبروري په 24مه پایل او د اپریل تر 24مې دوام وکړ، د یو شمېر ګډون کوونکو هیوادونو استازو د طالبانو محدودیتونه وغندل او د سمدستي لغوه کولو غوښتنه یې کړې وه.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیک هیلی او ترامادی ازادي راډیو ټولو کارکونکو او لیدونکو ته حضرت محمد اجرانی مده د افغانستان هرات ولایت څخه نیمه نظر دا د سي دلته هرات کې د مجتمع خامخ شپخانه د بانکي خون شپخانه کله سي یو عجل مرز راشي دی غو عجل وینې ته ضرورت دی نو هغه د وینې سلیچا کوزمینه په کاري مریض ته هغه ګرځي سرګردان او دالهان د ګرځي د وینې ګروپ په لاس کې نیولی او ګرځي وینه پیدا غواړي، هغه ډېر وخت کې څوک پیدا شي څوک نشي پیدا. نو باید هر وخت په هر ولایت کې هر ځای کې کمپاین باید وشي او په داخلي شپخانه کې د وینې بانک هر شپخانه کې موجود وي. نو موږ وایو دا غواړو چې هر ځای هر وخت په هر شپخانه کې باید بانک خون موجود وي او هر ګروپ وینه یې پکې هر څوک ورځي وینه ورکوي. قطو سلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو. نبی الله زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبري کوم. زه یو څه د ازادي رادیو اوریدونکو ته بډاګه کوم په دې خبر سي د ازادي رادیو نشرات پر مواره یعنی پر ټلویزیون په پاک صاحب او وازی توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو ټلویزیون ولرو بیا په مواره په ټلویزیون کې هغه د رادیوګانو چینل ته ولاړ سو یا هلته سرچ کو ازادي رادیو یا هم جستجو کو، نو ازادي رادیو که زموږ په د ټلویزیون په رادیوګانو کې موجود ده نه یې هم په جستجو کې موږ لټولای سو او ازادي رادیو اوریدلای سو په پاک صاف اوازې توګه. ډیره مننه و سلام د الله پامان نبی الله زابلی د پیغام د نشر پیله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با تأکید بر این که بارها و بارها گفته که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد، هشدار داد که باید فوراً همه تهران را تخلیه کنند. دونالد ترامپ ساعت پس از گفتگو با خبرنگاران در شبکه اجتماعی تروت سوشال متعلق به او نوشته که ایران باید توافقی را به گفته او امضا میکرد. در این حال رسانه های ایران از شنیده شدن صداهای سیستم های دافع هوا در مناطق مختلف تهران و چند انفجار در شرق پایتخت خبر دادند. بر اساس گزارش های خبرگزاری فارس و روزنامه شرق، صدای چند انفجار در شرق تهران و در محدوده سرک پیروزی شنیده شده. همچنان به نوشته خبر آنلاین، صدای سیستم های دافع هوا تقریبا در همه مناطق تهران به طور مداوم شنیده می شد و گزارش های در مورد فعال شدن سیستم های دافع هوا در نطنز نیز منتشر شده. قصر سفید میگوید که نیروهای این کشور در شرق میانه در حالت دفاعی قرار دارند و این موضوع تغییر نکرده. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، الکس فایفر سخنگوی قصر سفید روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی گفته که ایالات متحده آمریکا از منافع خود دفاع خواهد کرد. این اظهارات در حال مطرح می شود که تنش‌ها در شرق میانه بین ایران و اسرائیل متحد نزدیک آمریکا وارد پنجمین روز آن شده. آمریکا از چند دهه به این سو بین 40 تا 50 هزار نیروی نظامی در شرق میانه دارد که در 19 پایگاه در کشورهای بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی مستقرند. یک هیئت به رهبری عطاالله عمری وزیر زراعت طالبان برای شرکت در کنفرانس اقتصادی روسیه 2025 عازم سن پترزبورگ شده. خبرگزاری تاس روسیه شب گذشته این خبر را از قبل رسانه‌های داخلی افغانستان گزارش داد. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان نیز از قول خبرنامه وزارت زراعت گزارش داده که این هیئت از 18 تا 21 جون در کنفرانس اقتصادی روسیه شرکت خواهد کرد. در خبر گفته شده که اقتصاد، حفاظت از محیط زیست، زراعت، تجارت، صنعت، سرمایه‌گذاری و شریک ساختن تجارب از جمله موضوعات مورد بحث در این کنفرانس خواهد بود. روسیه روابط خوب با طالبان دارد و به تازگی اعلام کرده که سفیر طالبان را نیز پذیرفته. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که به دلیل کاهش بودجه 3500 کارمند این اداره را کاهش می‌دهد. این کمیشنری روز دوشنبه گفت که این اقدام باعث کاهش کار جهانی بشردوستانه این اداره نیز خواهد شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از جمله سازمان‌هایی است که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بودجه آن را قطع کرده. آمریکا 40% مصارف این کمیشنری را تامین می‌کرد و سالانه 2 میلیارد دلار به این اداره سازمان ملل متحد می‌داد. این اقدام باعث بسته شدن دفتر مرکزی این اداره در ژنو و بسیاری از دفاتر آن در سراسر جهان خواهد شد. والکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از جهان خواسته تا در مورد غزه اقدامات فوری را انجام دهند. تورک در 59 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته که همه باید از نفوذ خود برای فشار بر اسرائیل و حماس برای پایان دادن به جنگ در غزه استفاده کنند. او از اسرائیل به خاطر ادامه جنگ انتقاد کرد. والکر تورک همچنین گفته که صلح پایدار تنها در صورت ممکن است که روی یک راه حل دو کشور کار شود و غزه بخشی از دولت فلسطین آینده شود. جنگ در نوار غزه در 7 اکتبر 2023 پس از آن آغاز شد که حماس بر اسرائیل حمله کرد و در اثر آن حدود 1200 تن کشته و 250 تن دیگر ربوده شدند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. خبرگزاری دی پی ای جرمنی از قبل مقامات صحی غزه گزارش داده که از آن زمان تا اکنون بیش از 54 هزار فلسطینی در حملات تلافی جویانه اسرائیل کشته شده و بخش زیادی از نوار غزه و ایران شده است. ش شنونده های عزیز، سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. اسرائیل تلویزیون دولتی ایران را زمان هدف قرار داد که نشرات آن به طور زنده پخش می شد.
آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استودیو.
شماری از افغانهای مقیم تهران هم می گویند که در پی حملات اسرائیل درگیر وضعیت دشوار و آشفته شدند.
در جریان اینی عملات یکی از مهاجران عزیز ما که از سالنگ بود و در تهران زندگی میکرد جان خود از دست داد.
وضعیت بانک های خون در افغانستان چگونه است؟
دقیقا دوینی مشکل با افغانستان که بیشو گیرده.
گزارش هم داریم در مورد این که شماره از تجار افغان از ادامه درگیری بین ایران و اسرائیل ابراز نگرانی کردند.
زود چندان خوب نیست، ما تجارت مرافقان توقف دادیم و ای که تقاضی مشتری هم خیلی کم شده در ایران. ما متاسفانه که کم کم مشتری ما را داریم از دست میتیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اسرائیل تلویزیون دولتی ایران یا IRIB را روز دوشنبه زمان هدف قرار داد که به طور زنده نشرات آن پخش می شد. این حمله پس از آن صورت گرفت که در اثر حملات ایران بر شهرهای تل‌آویو و حیفا 8 تن کشته شدند. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که در این حال رئیس جمهور امریکا گفته که ایالات متحده به حمایت از اسرائیل ادامه خواهد داد و باید تهران را تخلیه کنند.
رادیو آزادی.
در حالی که یگانه چینل خبری تلویزیونی دولتی فارسی زبان ایران روز دوشنبه به طور زنده در حال نشرات بود و یک مجری زن برنامه را پیش می برد، صدای انفجارات شنیده شد، مجری زن به زودی از کمره دور شد. گرد، غبار و آوار استودیو را فرا گرفت، بعد معلوم شد که او آسیب ندیده. مقامات ایران در مورد تلفات و خسارات تلویزیون دولتی معلومات ندادند، اما ویدیو یک آتش سوزی بزرگ و دود سیاه که از ساختمان تلویزیون بالا می رفت منتشر شده. چند ساعت قبل از این اردوی اسرائیل در یک هشدار منتشر شده گفته بود که به طور خاص منطقه 3 تهران را به حیث هدفی که مورد حمله قرار خواهد گرفت نشانی کرده. این منطقه که حدود 300 هزار باشنده دارد، مقر تلویزیون دولتی ایران یا IRIB، یک بخشی از استخبارات و برخی از رهبران عالی رتبه آن کشور است. سرکهای تهران با تراکم شدید ترافیک مواجه شده، زیرا ساکنان این شهر پس از چندین روز حملات هوایی اسرائیل که تأسیسات هسته‌ای و نظامی را هدف قرار داد در حال خارج شدن از پایتخت هستند. شماری از باشندگان تهران از صفهای طولانی در تانکهای تیل گزارش دادند و کمبود مواد غذایی در حال محسوس شدن است. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قبل از رفتن به اجلاس گروه 7 یا G7 به خبرنگاران گفته که آمریکا به حمایت از اسرائیل ادامه خواهد داد. او با تاکید بر این که بارها و بارها گفته که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد، هشدار داد که باید همه فوراً تهران را تخلیه کنند. ترامپ همچنین گفته که ایران در این جنگ برنده نمی‌شود و یک توافق بالاخره با ایران امضا خواهد شد. در حالی که ترس از این که ممکن است درگیری بین اسرائیل و ایران به سراسر شرقی میانه گسترش یابد، حوثی‌ها در یمن در 15 جون گفتند که آنها در هماهنگی با ایران بر اسرائیل راکت فایر کردند. این نخستین بار بود که یک گروه همسو با ایران به طور علنی همکاری مشترک در مورد حملات با تهران را اعلام کرد. اداره خدمات ملی اضطراری اسرائیل گفته که از 13 جون، زمانی که اسرائیل حملات هوایی را بر اهداف هسته‌ای و نظامی در سراسر ایران آغاز کرد تا اکنون 23 تن در نتیجه حملات ایران بر اسرائیل کشته شدند. مقامات ایرانی گفتند که طی همین مدت در اثر حملات اسرائیل حداقل 224 تن کشته شدند.
رادیو آزادی.
از یک خبرنگار افغان مقیم تهران که از افشای نامش خودداری کرده، هم در مورد حمله اخیر اسرائیل بر تهران میشنویم.
ما یک از خبرنگاران افغان در تهران هستم. مدت 3 سال است که با خانوادم در ایران به سر میبرم و بعد از حمله اسرائیل بالای ایران، مهاجرین افغان مثل مردم ایران حالت سردرگمی و پریشانی و استرس زندگی را شب روز میکنن و هر شب صدای حملات در تهران افزایش پیدا میکنه. اسرائیل و تازگی امروز تلویزیون دولتی ایران صدا و سیما را مورد حمله قرار داد. استرس ما به خاطر این است که احتمال داره که ما غیر نظامی ها و خانواده هم آسیب ببینند این حملات، چون در جنگ هیچ تضمین وجود نداره که مثلا غیر نظامیان آسیب نبینند و مردم ایران مخصوصا شهروندان که در تهران به سر میبرند، خود مردم ایران در حال فرار هستند، تهران ترک میکنند چون دولت اسرائیل گفته که باید تهران تخلیه کنند. امشام منطقه 3 تهران مورد حمله قرار دادند که تلویزیون صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران مورد حمله قرار گرفت و کارمندانشان کشته و زخمی شدند.
از یک خبرنگار افغان مقیم تهران شنیدید که افغانهای مهاجر در ایران در وضعیت دشوار و آشفته به سر میبرند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که وزیر دفاع اسرائیل ایران را به هدف قرار دادن عمدی مناطق مسکونی در اسرائیل متهم کرده تهدید نمود که مردم تهران قیمت آن را خواهند پرداخت. بیشتر در این گزارش.
در پی تهدید ساکنان تهران از سوی وزیر دفاع اسرائیل، افغانهای مقیم این شهر می گویند در وضعیت دشوار و آشفته گرفتار شدند. آنان در صحبت با رادیو زودی گفتند که راههای بیرون شدن از شهر مسدود شده و نمی دانند در این شرایط بحرانی به کجا پناه ببرند. یک زن مهاجر افغان ساکن شهر تهران که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در این مورد به رادیو زودی گفت که با آنان گفته شده که در صورت لزوم برای حفاظت از خود به داخل متروها یا مساجد بروند.
پلگی میگه سنتا میلیرانیا که در کوچه‌های ما بود دیگه زیادترش برآمد، رفت حرکش موتر داشت، ویرانیستن، پاسپورت دارن، کلگیشان رفتن، دیگه نفهم کجا رفتن، مکمل کل راه بسته است، هیچ جای رفتن نمیتونن، دوکانا، مغازا، کلش بسته است یا کار نرفتن. ما در مغز شهر است، جایی را زده که از ما 20 دقیقه، نیم ساعت، 15 دقیقه قدر دور است. هم کلگی ما همینجا ماندیم دیگه، کسی تا طفل خود کتیزی غریبی و ناداری آدم کدام طرف بره کجا خدا بکشه.
سید محمد صدیق فائز، مدیر و مسئول نشرات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ایران، یکی دیگر از افغانهای مقیم تهران به رادیو زودی گفت که همه از این وضعیت هراسانند و در جریان حملات چند روز گذشته تلفات و خسارات به افغانها در این شهر نیز وارد شده است.
در جریان اینی حملات یکی از مهاجران عزیز ما که از سالنگ بود و در تهران زندگی میکرد جان خود از دست داد و سایر هموطنهای زیاد ما مجروح و بیخانه و بیکاشانه شدند. فضای تهران و حتی دیگه ولایات ایران در حال حاضر ملتهب است. مردم چه ایرانی و چه مهاجر در ترس و بی‌اطمینانی روزگار می‌گذرانند.
نگرانی افغانهای مقیم تهران در مورد امنیتشان در حال مطرح می شود که اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، ایران را به هدف قرار دادن قصدی مناطق مسکونی در کشورش متهم کرد و تهدید کرد که مردم تهران بهای آن را خواهند پرداخت. این هشدار از سوی کاتس پس از آن صادر شد که ایران بامداد دوشنبه 16 جون شهرهای تل‌آویو و حیفا در اسرائیل را هدف حملات راکتی جدیدش قرار داد. ساعت پیشتر بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، از ساکنان تهران خواست این شهر را تخلیه کنند. اردوی اسرائیل عصر دوشنبه 16 جون هم در پیام در شبکه اکس اعلام کرد که این اقدام به منظور حفظ امنیت آنهاست، زیرا که عملیات هدفگیری تأسیسات نظامی در منطقه 3 تهران و اطراف آن انجام خواهد شد. اداره خدمات اضطراری اسرائیل گفته که در حملات روز دوشنبه ایران حداقل 8 نفر کشته و 200 نفر دیگر زخمی شدند. با این شمار کشته های حملات ایران در اسرائیل طی 4 روز گذشته به 23 نفر و زخمی ها به 300 نفر افزایش یافت. گفتنی است که حملات گسترده اسرائیل بر بخش های نظامی و هسته‌ای ایران صبح روز جمعه 13 جون آغاز شد و ایران نیز به حملات تلافی جویانه پرداخت و این درگیری ها تا کنون ادامه دارند. وزارت صحت ایران تایید کرده که از آغاز حملات اسرائیل تا کنون حداقل 224 نفر کشته و بیش از 1270 تن دیگر زخمی شدند. در حال حاضر میلیون ها افغان در ایران زندگی می کنند. گفتنی است که پس از تشدید درگیری ها میان ایران و اسرائیل، حکومت طالبان اعلام کرده که برای حفاظت از جان مهاجران افغان در این کشور با مقامات ایرانی در تماس است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به شبکه خبری تولونیوز گفته که در صورت نیاز راحل های برای جلوگیری از آسیب دیدن افغان ها در نظر گرفتند، هرچند درباره این راه‌حل‌ها جزئیات ارائه نکرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره از تجار افغان که با ایران روابط تجارتی دارند از ادامه درگیری ها بین ایران و اسرائیل ابراز نگرانی کردند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که تنش های فعلی بین ایران و اسرائیل از اوایل روز جمعه با حملات گسترده اسرائیل بر بخش های نظامی و هسته ایران آغاز شده. جزئیات بیشتر از همکارم سنا کاکرد.
در حالی که تنش‌ها و درگیری‌ها میان اسرائیل و ایران، کشور همسایه افغانستان، از دو روز به این سو ادامه دارد، شماری از بازرگانان افغان که با این کشور روابط تجاری دارند، از تأثیر این درگیری‌ها بر تجارت و کسب و کار خود ابراز نگرانی می‌کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اگر این درگیری‌ها ادامه یابد، بر تجارتشان تأثیر منفی خواهد گذاشت. محمد نعیم، یک تاجر افغان که از طریق بنادر تجارتی و ترانزیتی ایران صادرات و واردات انجام می‌دهد، در این مورد می‌گوید:
ما نگران هستیم از وضعیت پیش آمده، هم در قسمت واردات از جمهوری اسلامی ایران و هم در قسمت اموال ترانزیتی تاجرای افغانستان و هم در قسمت صادرات از افغانستان به بنادر آبی ایران مثل بندر عباس یا مثل بندر مرسین ترکیه، و این سخت تاجرا را نگران کرده و از یک طرف معلوم نیست که در آینده چی خواهد شد.
همچنان یک تاجر دیگر افغان که خود را صمدی معرفی میکند، در این مورد میگوید:
نظر به تنش‌هایی که فعلی که در ایران وجود داره، اوضاع چندان خوب نیست. ما تجارت ما را فعلا توقف دادیم و ای که تقاضای مشتری هم خیلی کم شده در ایران. ما متاسفانه که کم کم مشتریای ما را داریم از دست میتیم، چون میگن اوضاع خوب نیست. ما فعلا خرید نمیکنیم و توقف بدیم دیگه، ببینیم که تنش‌ها ادامه پیدا میکنه یا توقف پیدا میکنه.
در این حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید هرچند تاکنون این درگیری تاثیر مستقیمی بر تجارت نداشته است، اما اگر تنش‌ها شدت یابد، تجارت افغانستان و ایران به شدت متاثر خواهد شد. خان جان الگوزه، عضو هیئت مدیره این اتاق، در صحبت با رادیو آزادی گفت که ایران یکی از عمده‌ترین شرکای تجاری افغانستان به شمار می‌رود و هر گونه نارامی در این کشور بر تجارت افغانستان تاثیر منفی می‌گذارد. و افزود که این اتاق با همکاری وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان تلاش میکند تا برای جلوگیری از خسارات احتمالی روی یافتن راه‌های جایگزین از طریق کشورهای آسیا مرکزی کار کند.
ایران زمانگه یا دیر نجده تجارتی شریک ده او منگه دیر لید.
ایران شریک نزدیک تجارتی ماست و ما با این کشور تجارت وسیع، صادرات و واردات داریم. اگر در آنجا تنش یا مشکل پیدا شود و این جنگ دوامدار گردد، بر اقتصاد ما نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت. این اتاق و وزارت صنعت و تجارت در تلاشند و روی راه‌های بدیل مانند کشورهای آسیای مرکزی کار میکنند.
مرکزی آسیا دلاری نهوده نور لارونه و نور بدیل لاروانیم کار کو.
محمد یوسف امین، عامر اجرایی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت هرات، نیز با ابراز نگرانی از تأثیر منفی ادامه درگیری‌ها در ایران بر تجارت افغانستان میگوید که بر اساس آمار موجود، افغانستان در سال گذشته بیش از 3 میلیارد دلار واردات از ایران داشته است و بیشتر این واردات از بندر عباس و چابهار انجام شده است. این نگرانی‌ها در حال مطرح می شود که تنش های فعلی میان ایران و اسرائیل از اوایل روز جمعه تاریخ 13 جون با مجموعه از حملات گسترده و غافلگیر کننده اسرائیل به بخش های نظامی و هسته ایران آغاز شد که تاکنون ادامه دارد. گزارش های از تلفات غیر نظامیان از هر دو طرف نیز منتشر شده است. گفتنی است که بندر چابهار در ولایت سیستان و بلوچستان ایران یکی از مهمترین راه‌های تجارتی افغانستان به شمار می رود. با توجه به موقعیت جغرافیایی افغانستان و نداشتن راه مستقیم به بحر، این بندر دسترسی افغانستان را به آب‌های آزاد از طریق مسیر هند تسهیل می کند. بر اساس معلومات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، استفاده از بندر چابهار می تواند هزینه های حمل و نقل را کاهش داده و زمین زمینه تجارت مستقیم با هند و کشورهای منطقه را فراهم سازد. همچنین به گفته این اتاق بندر عباس نیز برای افغانستان اهمیت کلیدی دارد و همکاری های ترانزیتی میان ایران و افغانستان در این بندر باعث شده که بخش قابل توجهی از تجارت افغانستان از طریق این مسیر انجام شود و هر گونه اختلال در فعالیت این بندرها می تواند مستقیما بر تجارت و اقتصاد افغانستان تأثیر بگذارد.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
شماره از باشندگان ولایت مختلف افغانستان از کمبود بانک های خون، ارائه نشدن خدمات مناسب و سازماندهی نامنظم در این عرصه شکایت دارند. آنها در صحبت با رادیو آزادی با ابراز نگرانی در این مورد گفتند بانک اعضای خانواده هایشان امواره به دلیل امراض مختلف و طور عاجل به خون نیاز پیدا می کنند، اما آنها نمی توانند به آسانی و با مصرف کم به خون دسترسی پیدا کنند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما شماری از دکتران با تایید این مشکلات می گویند این وضعیت می تواند جان بیماران را با خطر جدی مواجه ساخته، حتی باعث مرگ آنها شود. بیشتر در این گزارش.
دغه دوینی مشکل په افغانستان کې بیخی ډیر دی.
عبدالغفار باشنده ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار است. او میگوید در این ولسوالی و ولسوالی های نزدیک آنان بیشتر کودکان و زنان از کمخونی رنج میبرند، اما آنان نمیتوانند با آسانی به خون دسترسی داشته باشند. او به رادیو آزادی گفت:
شینکی معروف ارغستان.
اینجا در شینکی معروف ارغستان، شورابک و این ولسوالی ها اصلا سیستم خون وجود ندارد. این واقعا مشکل بزرگی است، چون اینجا کودکان زیادی از کمخونی هم رنگ میبرند. این در حال است که دکتران وسایل لازم برای تزریق خون را ندارند. این ولسوالی ها واقعا به ایجاد چنین سیستمی از اهدای خون شدیدا نیاز دارند.
عبدالستار باشنده ولسوالی چوکی در ولایت کنر نیز مشکلات مشابهی دارد.
زمان پا علاقه که وزیدش مریضان شد.
در منطقه ما افراد زیاده به سرطان خون مبتلاند. وقتی آنها به خون احتیاج دارند، ما در شهرهای بزرگ اعلامیه منتشر میکنیم که آیا کسی میتواند خون اهدا کند. گاهی پیدا میشود و گاهی پیدا نمیشود. این واقعا مشکل بزرگی برای مردم ما ایجاد کرده. خواست ما این است که اینجا لابراتوار تشخیص گروه خونی و مرکز ایجاد شود که بتواند خون نگهداری کرده و در صورت لزوم به بیماران تزریق شود.
همچنان متیولا عابد باشنده ولسوالی کوه صافی ولایت پروان به رادیو آزادی گفت:
کلینیک دوین امکانات نشته چه پیداش.
اینجا امکانات وجود ندارد که بتوانیم خون فراهم کنیم. در تمام این ولسوالی تنها دو کلینیک وجود دارد. وقتی زنان بارداری را می آوریم و آنها هنگام زایمان به خون احتیاج دارند، نمی شود برای آنها خون تهیه کرد. چند روز پیش بیمار را آوردیم، در تمام ولسوالی گشتیم ولی خون نیافتیم.
برخی از باشندگان ولایت های ننگرهار و اروزگان هم در پیام های صوتی خود به رادیو آزادی از این مشکلات شکایت کرده و از حکومت طالبان و سازمان جهانی صحت می خواهند که در ایجاد بانک های خون و سازماندهی در این عرصه اقدام کنند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به این شکایت ها پاسخ نداد، اما شماری از دکتران با تایید این موضوع میگویند این وضعیت میتواند جان بیماران را با خطر روبرو کرده و حتی سبب مرگ آنان شود. دکتر اسمت اندر متخصص امراض داخله به رادیو آزادی گفت:
میبیند انسان بدن
خون برای بدن انسان خیلی مهم و با ارزش است. اگر حتی مدت کوتاهی جریان خون در عضو قطع بشود، آن عضو نمیتواند دوباره فعالیت عادی داشته باشد و این میتواند مشکلات زیاد ایجاد کرده و حتی سبب مرگ شود.
او افزود هر انسان در حالت عادی بین 5 تا 6 لیتر خون دارد، اما اگر 1 یا 2 لیتر از این خون از بدن خارج شود منجر به مرگ می شود. این در حال است که حدود 2 روز پیش 14 جون سازمان جهانی صحت در شبکه ایکس در پیام به مناسبت روز جهانی اهدای خون اعلام کرده بود که اهدای تنها 1 بار خون می تواند جان 3 نفر را نجات بدهد. این سازمان به نقل از وینسینزا سلوادور نماینده این سازمان در افغانستان گفته بود: هر قطره خون می تواند سرنوشت افراد زیاده را عوض کرده و آنان را از مرگ نجات بدهد.
ساعت
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با سپاس از شما که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی 24 ساعت با شما در همه جا. با شدت گرفتن روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، شماره از خبرنگاران افغان ابراز نگرانی کردند که مبادا شامل این پروسه شوند. آنها از حکومت پاکستان می خواهند که در روند اخراج با خبرنگاران افغان برخورد نرم تر داشته باشد، زیرا بسیاری از خبرنگاران افغان دوسیه های اسکان مجدد به کشورهای سوم را دارند. در همین حال نهاد فرم بین‌المللی خبرنگاران افغانستان و پاکستان هم ضمن ابراز نگرانی از وزارت داخله پاکستان خواسته تا در روند صدور ویزه برای خبرنگاران افغان مقیم آن کشور سهولت ایجاد کند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
شماره از خبرنگاران افغان مقیم پاکستان میگویند نگرانند که مبادا از این کشور اخراج شوند. آنان میافزایند بسیاری از خبرنگاران افغان برای حفظ جان خود به پاکستان پناه آوردند و پرونده های اسکان مجدد به کشورهای مقصد دارند. اما اکنون که روند بازداشت و اخراج مهاجران در این کشور شدت یافته، هراس دارند تا آنها نیز بازگردانده نشوند. یک خبرنگار افغان مقیم اسلام آباد که نخست نامش در این گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
د پاکستان پولیس له خوا د افغان خبریالانو نیول او بیا افغانستان
بازداشت و سپس دیپورت کردن خبرنگاران افغان. همه خبرنگاران افغان مقیم پاکستان از جمله مرا به شدت نگران کرده است. ما از تمام نهادهای عامی خبرنگاران می خواهیم که با وضعیت زندگی خبرنگاران افغان در پاکستان توجه جدی داشته باشند.
د افغان خبریالانو ژوند ته د جدی پاملرنه وکړي.
یک خبرنگار دیگر افغان مقیم اسلام آباد گونیست نهاس نامش فاش شود به شرط تغییر صدا گفت:
من خبری الان و دیپورت کول تبیخی زیاد دارم.
دیپورت شدن خبرنگاران افغان بسیار نگران کننده است. وضعیت در افغانستان برای هم روشن است و مشخص است که این خبرنگاران با چی سرنوشتی در آنجا روبرو می شوند یا شدند. این روند تازه که اکنون شامل خبرنگاران نیز می شود، همه ما را به شدت نگران کرده است.
طول سخت نخمن کری و دخبل راتون که پاره.
این در حالی است که پیش از این شماره از خبرنگاران افغان از سوی پلیس پاکستان بازداشت شده بودند، اما با میانجیگری نهادهای حامی خبرنگاران دوباره آزاد شدند. نهاد فرم بین‌المللی خبرنگاران افغانستان و پاکستان نیز از حکومت پاکستان می‌خواهد تا خبرنگاران افغان را از این کشور اخراج ننمایند. قمر یوسفزئی رئیس این نهاد بر رادیو آزادی گفت:
دبنګه د پاکستان حکومت نه هم د خاص مونږ وتکو
ما از حکومت پاکستان میخوایم که توجه کند. خبرنگارانی که دیپورت میشوند جانشان در افغانستان در خطر است. این موضوع بسیار نگران کننده است. موضوع مهم دیگر این است که وزارت داخله پاکستان باید روند صدور ویزا برای خبرنگاران افغان را آسان تر سازد.
او کوم چې په قانون کې دی هغه ویزه زمونږ د خبریالانو ته په اسانه ورکړي.
او میگوید که در هماهنگی با پرس کلاب اسلام آباد و نمایندگان سازمان خبرنگاران بدون مرز یا رسف تلاش دارند تا برای تامین امنیت حدود 150 خبرنگار افغان مقیم پاکستان با وزیر داخله پاکستان و دیگر مقام ها گفتگو کنند. یوسف زیف زود که بانک بیشتر خبرنگاران تلاش دارند مدارک قانونی داشته باشند، اما تمدید نشدن ویزه یا تأخیر در این روند مشکلی است که آنان را با خطر بازداشت و اخراج روبرو می سازد. پیش از این مرکز آزادی بیان نیز نسبت به وضعیت خبرنگاران افغان مقیم پاکستان ابراز نگرانی کرده بود. این مرکز در اعلامیه که به تاریخ 5 جون منتشر کرده بود تاکید کرده است که خبرنگاران مجرم نیستند، بلکه بازگو کنندگان حقیقت و مدافعان آزادی بیانند که به دلیل تهدید مجبور به ترک کشور شدند. در این اعلامیه آمده است که بازداشت و دیپورت خبرنگاران نقض آشکار حقوق بشر و خلاف تعهدات بین المللی حکومت پاکستان است. این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 شمار زیادی از خبرنگاران افغان به خاطر آنچه که تلاش برای حفظ جان خود خواندند و پاکستان پناه بردند، اما حالا کاهش مدت تمدید ویزه ها و تأخیر در آن آنان را با خطر بازداشت و اخراج از سوی پلیس پاکستان روبرو کرده است. پاکستان در حدود 3 سال گذشته روند اخراج مهاجران افغان بدون اسناد را آغاز کرده که هنوز هم ادامه دارد و از اول ماه اپریل روند اخراج دارندگان کارت تابعیت افغان یا ECC را نیز آغاز کرده است. وزارت داخلی پاکستان هفته گذشته اعلام کرد که تاکنون حدود بیش از 1 میلیون مهاجر افغان از این کشور به افغانستان بازگردانده شدند.